کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه، غرمه مو په خیر. تازه د رادیو خبری خپرونې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د تخنیک په چارو کې را سره شفیق یار دی. خپرونه کې مو درته ډیر مطالب راټول کړي، خو پایل به په خبرونو وکړو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو نننۍ لوبه د باران له امله لغوه شوه. تمامه لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 8:30 پیل شوی وي. په ملبورن ښار کې د هوا د خرابوالي او دوامدار اورښت په سبب د لوبې د ترسروي چارواکو بلاخره پریکړه وکړه چې لوبه لغوه اعلان کړي. په دې ترتیب ایرلند او افغانستان دواړو ته یوه نمره ورکړل شوه. ایرلند اوس د ای ګروپ په دویم مقام کې دی. افغانستان چې نمره لوبه یې په انګلستان بایللې وه او دویمه لوبه یې هم د باران له کبله له نیوزیلند سره لغوه شوه، د جدول په وروستي مقام کې دی. د افغانستان د ټیم کپتان محمد نبی وویل په دې خفه دی چې لوبه یې لغوه شوه، خو نورو روانو لوبو ته به په تمه وي. د افغانستان دوه نورې لوبې په نړیوال جام کې پاتې دي. د نومبر په اوله له سریلانکا سره په برسبن ښار کې مخ کیږي او د نومبر په څلورمه له استرالیا سره لوبه لري. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کیرن ډیکر په استانبول کې له افغانو سوداګرو ښځو سره کتلې دي. هغه له ډیکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د افغانو ښځو سره په اقتصادي ننګونو او ځینو فرصتونو بحث کړی دی. هغه اندېښنه ښودلې ده چې د خزینه او سوداګرو په وړاندې ننګونې زیاتې دي. د امریکا د سفارت د چارواکي ټینګار کړی چې افغان ښځې باید د دې په خبره هیڅکله پښان شي. پاکستانی چارواکی وایي افغانستان سره سوداګري سکهال دو چنده شوې ده. د پېښور د ګمرک مسؤل سهیل خان ازادي رادیو ته وویل سکهال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې د افغانستان او پاکستان سوداګري 1.1 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د هغه په خبره تیر کال د اوړي په دریو میاشتو کې د سوداګري شاوخوا 1 میلیون ډالر وه. سوداګر بیا وایي سره له دې چې په وروستیو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی، خو تر دې مخکې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه خورا لوړه وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سپاه پازارانو ځواکونو لخوا د ازادي راډیو د فردا څانګې د خبریال رضا حقیقت نژاد د جنازې د تختولو له پیښې سره خپله کرکه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یویان د فردا راډیو ته ویلي دي چې متحده ایالاتونه د هغو راپورونو په اړه خواشینی ده چې ایراني ځواکونو د رضا حقیقت نژاد جسد تختولی او په ایراني چارواکو یې غږ کوي چې ژر تر ژره دې د حقیقت نژاد مړی د هغه کورنۍ ته وسپاري. پینځه کلن رضا حقیقت نژاد د اکتوبر په 12 په برلین کې مړ شو او جسد د اکتوبر په 25 د تدفین لپاره ایران ته انتقال شو. د راپورونو له مخې د هغه جسد د سپاه پازارانو د افسرانو لخوا معلوم ځای ته وړل شوی او ورک دی. د اکتوبر په 20 د حقیقت نژاد مور بیګم جان رئیسی په یوې ویډیویي بیان کې وویل چې ایرانی امنیتي ځواکونه دي د هغې د زوی جسد پیدا کړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ټویست په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره خبرې کړې دي. دا چې په کومو مسایلو سره غږېدلې دي وړاندې په خبرونه کې په راپور کې به درته ولرو. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ د افغانستان 90% خلک په فقر کې ژوند کوي، خو له دې سره جوخت ورسره په زلها و خلک بیکاره شوي دي. د دوی یو شمیر سری مخ کیسې کړي دي چې دوی راته خپل ژوند داسې بیان کړي.
شرکتونه نسته، کاروبار نسته، نه کوم بل آیسته. زول ډیر سخت سوی ده، خدای پاک دې رحم وکړي. زول ډیر په سختۍ تیره وو.
غزنی کې د سنگو وهلو او آس غلولو سیالۍ پیل شوې دي. د دې سیالیو قهرمان آس کوم دی؟
دا خو آس ته سیاول مقام غزنی ته ګټلی دی. تور توپانې نوم د ما آس دی. د ټول افغانستان په سطح لوبېدلی دی.
د اوکراین کرکټ ته به هم تم شو.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ټویسټ وایي له حمید کرزي سره یې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ پر بیړنۍ اړتیا خبرې کړي دي. هغلی ویسټ ویلي دي افغانان د خپل هیواد د اقتصاد او راتلونکي په اړه ژوره اندېښنه لري. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کرن ډیکر ترکیه کې له یو شمېر افغان ښځو سره له لیدنې وروسته ویلي دي ښکاري چې د فرصتونو پرتله ننګونې ډېرې زیاتې دي. جزئیات په دومید صحیح مل واورو.
په ترکیه کې د افغاني ډیالوګ لپاره د امریکا د پیل شویو هڅو په دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ له پخواني جمهور رئیس حمید کرزي سره غږېدلی. ویسټ تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني اړیکې جزئیات خپرې کړي او لیکي دوی د افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د رښتینې ملي ډیالوګ په بیړنۍ اړتیا خبرې کړي. توم ویسټ زیاته کړې حمید کرزي ورسره د افغانستان د اقتصاد او د افغان ځوانانو د راتلونکي په اړه خپله ژوره اندېښنه شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا دغه لوړ پوړی استازی زیاتوي د طالبانو لخوا د نجونو د ثانوي ښوونځیو بندولو له امله افغانستان شاتګ کوي. له همدې امله دا او کرزي سملاسي د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي له ټام ویسټ سره یې په خبرو کې د افغانستان پر روانو حالاتو، اقتصادي وضعیت او د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پر اړتیا نظر شریک کړی دی. هغه لیکلي دواړو لوریو د افغانستان د پرمختګ لپاره د نجونو د متوسطه او لیسه ښوونځیو په ژر تر ژره پرانیستو ټینګار کړی. په ورته وخت کې ټام ویسټ وایي که څه هم نړیوالې ټولنې مټې بډ وهلي چې افغانانو سره بشري مرستې وکړي خو طالبان باید خپل مسؤلیت مخته یوسي او نه یوازې دا چې په مرستو کې لاس وهل کم کړي بلکې داسې حکومت وکړي چې پانګوال راجذب او مسلکي او د لوړو زده کړو خاوندان بیرته کار ته راوغواړي. ټام ویسټ د افغانستان اوسنی وضعیت، ثبات او د خلکو ستونزو ته په اشاره لیکلي لا اوږده لار پاتې ده. هاخوا د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر کرن ډیکر چې اونۍ وړاندې له یو شمېر افغانانو سره د خبرو لپاره ترکیې ته تللی وایي هلته یې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې له ځینو غړیو سره کتلي. میرمن ډیکر نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دې لیدونو کې د افغانستان د اقتصادي ننګونو او فرصتونو په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي خو زیاتوي داسې ښکاري چې د فرصتونو په پرتله ننګونې ډېرې دي. خو طالبان بیا د افغانستان لپاره د دې نوي پیل شوي پړاو په اړه څه نه وایي. هغه پړاو چې ښکاري د یو داسې حکومت د جوړېدو لپاره هڅې وي چې افغانان یو منی او نړیوال مشروعیت هم پیدا کړي. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه اوس مهال د افغانستان د اقتصادي او سیاسي سقوط په اړه خورا اندېښمنه ده. له همدې امله د افغانستان لپاره ټاکل شویو استازو د دې هېواد په مسایلو کې ښکېلو لوریو سره کتنو او اړیکو نیولو ته زور ورکړی خو په دې برخه کې تر ټولو مهم بحث طالبان دي. هغوی چې لای د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې باور نه دی خپل کړی. د افغانانو د بشري حقونو خوندیتوب بله لویه مسله ده چې د طالبانو اوسنی رژیم یې تر پوښتنې لاندې راوستی. تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن یو ځل بیا ویلي طالبانو په پراخه کچه د افغانانو بشري حقونه نقض کړي دي خو طالبان یې نه مني او وایي د دوی له راتګ وروسته د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او دا ډول څرګندونې د ځان پر وړاندې پروپاګند بولي. خو توماس نیکلاسن بیا د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي کارونو ته په اشاره وایي د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لغوه کولو او په آزادو رسنیو د محدودیت له وځ کولو وروسته د دوی چارې لا مهمې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. بیکاري هغه لویه ستونزه ده چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخامخ دي. د راپورونو له مخې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په سلګونو زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
خدای تمیل نیولې ده نو توکل به په خدای کوو. نور خو کومه هیله هم نشته او نور کوم عاید هم نشته.
صدیق الله د کابل اوسیدونکی دی. دی وایي مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کاوه.
یو کال یا دو کال نه ډېر کېږي چې وزګار یم. قرار کور کې هم هرې خوا ته لیزل کوم چې کېدای شي چېرته کار پیدا کړم خو متاسفانه شرکتونه نشته، کاروبار نشته، نه کوم بل عاید شته. زون ډېر سخته سوې ده. خدای پاک دې رحم وکړي. زون ډېر په سختۍ تېره وو. زما امر روان دی او اوس حیران پاتې یم چې د زمي مصارف لرګي یا زغال دبل کومه کوم.
د صدیق الله په څیر ډیر نور کسان هم په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. منصور قریشی د کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د قانون او پټرولیم په وزارت کې کار کاوه، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
حالا ما فعلا نه رای عاید داریم نه رای
اوس نه کوم عواید لرو او نه هم د دې هیله کوو چې چیرې لاړ شو او کار وکړو. اسلامي امارت وایو چې موږ خو هم مسلمانان یو، موږ هم انسانان یو او موږ هم په دې خاوره کې ژوند کوو. موږ باید حق ولرو چې دندې ترسره کړو، او اوس چې هر ادارې ته ضرورت کار نه راکول کیږي
اصلا بر ما کار داده نمیشه.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبایوا په دې هیواد کې په تیره د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په څو ټویټونو کې ویلي چې وطنبایوا کاپیسا ولایت په وروستي سفر کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د ایجادولو فوري اړتیا ته په اشاره ویلي چې افغانان باید داسې احساس ونه کړي چې یوازې پرېښودل شوي دي. هغې ویلي له افغانانو سره مرستې حیاتي دي، خو د ټولو لپاره پراختیا او د کاري فرصتونو رامنځته کولو ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال تر نیمایي شاوخوا 200,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. تر دې مخکې د کار نړیوال سازمان په جنوري کې د هغو کسانو شمیر چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بېکاره شوي وو 15,000 تنه ښودلی وو. د دې سازمان په وینا ښځې ډېرې زیانمنې شوي، ځکه له ډېرو ادارو ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، په کراتو کراتو ویلي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره کوښښ کوي، او د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوي شتمني د افغانستان د اقتصادي رکود اصلي لامل بللی دی. د تیر کال په دوبی کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو سره ډېر خصوصي شرکتونه او بهرنۍ ماسې وتړل شوې، چې په دې هیواد کې د بیکاری د زیاتېدو یو عمده لامل ګڼل کیږي، ځکه په زرګونو افغانانو له دغو ځواکونو او اړوندو شرکتونو او ماسو سره کار کاوه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان د ګمرک ادارې یو چارواکی ویلي دي چې د تیر کال پر 30 کال د تورخم له لارې سوداګري زیاته شوې ده. سویل خان پرون مشال راډیو ته ویل پاکستان سږ کال د تورخم له لارې له 100 میلیون ډالرو ډیر شیان افغانستان ته برامد کړي دي، خو سوداګر بیا وایي پخوا به تجارت خورا زیات و، او د کمیدو یو مهم لامل دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوی دی. تفصیل به فرحات شینواری نوور.
په پیښور کې د پاکستان کسټم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 20 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم له لارې یوازې 90 میلیونه ډالرو صادرات کړي وو، او سږ کال دا صادرات 160 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
د لاسټ ایئر د جولای اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالر برآمدات شویو، او د هغې کمپیریزن چې د دې کال د جولای اگست او سپتمبر سره وکړو نو هغې کې کافی اضافه شوې ده. تعداد چې دی دا 161 میلیون ډالر ته په برآمدات کې رسیدلې ده. د افغانستان نه چې کم سامان راځي پاکستان ته او په هغې باندې کم ډیوټي ټیکسز کلیکشن کیږي نو هغې کې مخ اضافه شوی ده، او تقریبا 3.2 میلیون ډالر ته رسیدلې ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي وایي چې دوی دا مني چې یو تر سرحده پورې په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوی، خو پخوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لا غیر هلته بینکي نظام غیر فعال شوی، او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دي، ځکه چې بینکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی، نو دیو جنا څومره تجاران چې دي نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي، او داسې مارکیټینګ هم نشته. لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو هغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسټم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنت سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړی او دې له وجې دوه طرفه تجارت کې اضافه شوې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ او د زیات ټریفیک او انتظامی ګډوډۍ له امله په دوه طرفه تجارت اثر پرېوځي او په کار ده هلته سفري بندیزونه نرم کړل شي او ټریفیکي نظام کې د اصلاحات وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د اوکراین پوځ وایي روسیا د دنپر سیند په ختیځه څنډه کې د خپلو پوځیانو په راغونډولو بوخته ده. داسې ښکاري چې دواړه لوري هغه څه ته په چمتووالي بوختي چې د اوکراین په جنوب کې د خرسون ښار پر سر کلیدي جګړه ګڼل کیږي. د اوکراین پوځ په ځینو ساحو کې د لسګونو روسي پوځیانو د وژل کېدو ادعا هم کوي. تفصیل به د صالح محمد صالح نه واورو.
د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز نن جمعه ویلي چې مسکو په خرسون سیمه کې د اوکراین د روانو ځوابي عملیاتو د زیانونو د جبران لپاره خپل څه باندې زر سرتیري سیمې ته لیږلي. دغه دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې د اشغالګرو ځواکونو قمانداني په خپل پرسونل کې د ورختایۍ د مخنیوي لپاره له هرې لارې هڅه کوي چې د خپلو پوځیانو مړینه پټه کړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر زیاته کړي د خرسون سیمې په راسته خوا کې په موقتی اشغال سویو ساحو کې د دشمن ډلو د استحکاماتو نښې لیدل سوي چې څه باندې زر کسان هلته ګمارل سوي دي. دغه دفتر ویلي چې ملکیان په خرسون ښار کې د دنی پر سیند له راسته څنډو چپې څنډې ته روان دي. اوکراین د خرسون ښار او د هغه د مرکز د نیولو لپاره پوځي عملیات پر مخ بیایي. روسي ځواکونو دغه ساحې د جګړې په لومړۍ ورځو کې نیولې دي. اوکراینی ځواکونو خرسون له لویدیځ څخه کلابند کړي او د دنی پر رود پراسته څنډه کې د روسیې پر پوځي اډه حمله کړې دي. چارواکي وایي سخت اراضي او بد هوا د دې سبب سوي چې په خرسون سیمه کې د اوکراین د پوځ عمده پرمختګ ځنډنی سي. خرسون له څلورو قسمن اشغال سویو ولایتونو څخه یو دی چې تیر میاشتې روسیې د نیولو ادعا وکړه. مسکو دا مهال یوازې پر هغه سیمه کنټرول لري چې کریمیا چاپ وزمی تا غزیدل لار ورڅخه تیره سویده. دغه راز د دنی پر سین پر خوله هم ولکا ټینګه کړي. دغه سین اوکراین پر دو برخو سره ویشي. کریمیا هغه سیمه ده چې روسیې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره الحاق کړله. په خرسون کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو پرون پنځشنبه ویلي چې له دې ښار څخه باندې 10,000 کسان وتلي چې په هغو کې د مسکو لخوا ګمارل سوي محلي چارواکي هم شامل دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې ځواکونه یې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 44 روسي پوځیان وژلي او د دوی ځواکونو د وسلو یوه ډیپو او د مهماتو یوه زیرمه هم ویجاړه کړې ده. خو دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د دې ترڅنګ د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد ګڼل کیږي ویلي چې په خرسون کې روانه اونۍ د اوکراین پر راکټي حملو کې د 23 سرتیری وژل سوي او 85 تنه نور ټپیان سوي دي. دا تبصره غیر عادي ځکه ګڼل کیږي چې مسکو پلو ځواکونه د جګړې په ډګر کې تر ډیره خپل مرګ ژوبله نه تاییدوي. په ختیځه سیمه دونیتسکي د پوځي ادارې مشر پاولو کیرلینکو نن ویلي د روسیې پر راکټي حملو کې څلور ځایي اوسیدونکي هم وژل سوي دي. د اوکراین د انرژي پر سکتور د روسیې هوایی راکټي او د ډرون حملې د دې سبب سوي چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره د برېښنا پرچاوي زیاته سي.
له خبرونو ور اخوا
په یو څو شیبو کې به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه واورو، خو یادونه کوم چې د خبرونې په دویم نیمه کې درته د روغتیا د ژوند پروګرام لرو. نوریدلې مهیروي افغانستان پر طالبانو باور له لاسه ورکوي. دا د فایر ابزرور خبرونې د یوې لیکنې سرلیک دی. د لیکنې لیکوال وړاندې وایي تاریخي او اوسني شواهد ښیي چې طالبان د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري او زیاتوي کله چې په 2001 کال کې طالبان له واکه لرې شول خلکو د دې نظام نسکورېدل ولمانځل او د لیکوال په وینا په میلیونونو کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شول. لیکوال وړاندې وایي برعکس تیر کال د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په سلګونه زره افغانان د کابل پر هوایي ډګر ورټول شول او ګڼ افغانان له هېواده ووتل. لیکنه کې وړاندې راځي که څه هم طالبان په واک کې دي خو د دوی حکومتداري په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخ ده. د خبرونې په ټکو افغانستان د یو داسې بشري ناورین سره مخ دی چې 90% وګړي یې د خوړو امنیت نه لري او نږدې 90% وګړي یې په فقر کې ژوند کوي. خبرونه وړاندې وایي طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د افغانستان 9.5 میلیارده ډالرو پانګه چې په امریکا کې کنګل شوې ده ورته لاسرسی ومومي. نیویارک ټایمز روزپاڼې بیا د ظریف ډیزاین په نوم په کابل کې د افغان ښځو په لاس د جوړو شوو لباسونو او نورو زینتي توکو د یو کارځای په اړه لیکنه کړې ده. دا ظریف ډیزاین په نوم دا کارځای په 2015 کال کې د کابل د یوې بهر میشتې اوسیدونکي زلیخا شیرزاد لخوا تاسیس شو چې د ورځپاڼې په وینا له کلونو راهیسې د لباسونو او نورو زینتي توکو په جوړولو د افغانستان بډایه عنعنوي هنري ژوندی ساتلی دی. زلیخا چې اوس په نیویارک کې اوسیږي نیویارک ټایمز ته یې ویلي دي د دوی کاروبار په وروستیو کې ورو شوی خو اوس هم د میاشتې د شپېتو په شاوخوا کې لاسي صنایع جوړوي. ورځپاڼه په یو بل ځای کې وایي د ظریف ډیزاین په نوم دا کارځای د شپږو خیاطانو په ګډون 20 کارکوونکي لري او همدارنګه 40 تنه نور ورسره له کورونو کار کوي. میرمن شیرزاد نیویارک ټایمز ته ویلي دي د دې کارکوونکي ډیری ښځې دي چې د دوی لخوا د لاسي توکو د جوړولو روزنه ورکړل شوې ده. ورځپاڼه همدارنګه په پاریس کې د آسیایي هنرونو په ملي موزیم کې د هغه نندارتون یادونه کوي چېرته چې د افغان ښځو په لاس جوړ شوي د ظریف کار ځای لاسي صنایع نندارې ته ایښودل شوي دي. ورځپاڼه وایي په پاریس کې د افغان ښځو د لاسي صنایعو دا نندارتون د فبروري تر 6 نیټې دوام کوي. اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ګڼ شمېر سنگ وهونکي او اس ځغلونکي له اولمپیک کمیټې څخه د اسونو د روزنې مسلکي میدانونو او اس پرو ته نورې اسانتیاوې غواړي. دوی وایي د دغه لوبو لوبغاړو ته د هم لکه د نورو په نورو لوبغاړو په څیر نور هیوادونو ته د سفر کولو او هلته د سیالیو زمینه برابره شي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه په بامیانو کې د هیواد د 24 ولایتونو د اس خلونکو ترمنځ یو سیالۍ پیل شو او په 3 منیټه پای ته ورسیده. غزنی پکې لومړی مقام ګټلی و. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی اولمپیک امریت په انګړ کې یو تور اس ولاړ دی. د اس په غاړه کې سره شنه او نور رنګه د ګلانو هارونه راځوړندي ښکاریږي لکه بریا چې راوړي وي.
دا خو هغه اساسي اول مقام غزنی ته ګټلی دی. تور توپان یې نوم د دې ماسته د ټول افغانستان په سطح لوبېدلی دی.
دلته ګڼ شمېر سپاره هم سره راټول شوي او یو بل ته د بریالیتوب مبارکي ورکوي. دوی هم دغه وخت له بامیانو ولایت څخه د یوې سترې سیالۍ له بریا څخه وروسته رارسېدلي. په داسې حال کې چې د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې د هیواد د 24 ولایتونو د اس ځغلونکو ترمنځ یوه سیالۍ پیل او په 3 نیټه یې پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې د غزنی اندړو ولسوالۍ ملا مشک عالم لوبډلې لومړی مقام ګټلی. د دغه سپرو په خبره چې د بامیان ولایت دغه سیالۍ ته په زرګونه کسان سپاره د طالبانو حکومت چارواکي او نندارچان راغلي وو او لوبه یې په چکچکو بدرګه کوله. فتح محمد شلګروال په غزنی کې د ملا مشک عالم غازی لوبډلې لوبډل مشر دی. نوموړی دغه بریا د ټولو غزنی میشتو لپاره ویاړ بولي خو غوښتنه کوي چې له دوی سره دې مرسته وسي. ښاغلی شلګروال زیاتوي د اسانو روزنه مسلکي میدانونه اسپرو ته نورې اسانتیاوې هغه څه دي چې سنګې وهونکي ورته اړتیا لري، خو تر څنګ یې نورو هیوادونو ته سفرونه او هلته سیالۍ پر لار اچول هغه څه دي چې باید ورته زمینه برابره سي. د ده په باور وطن ته به ویاړونه راوړي.
موږ له ټولو دولت او له ټولو خلکو څخه، له امارت اسلامي څخه دا غواړو چې موږ سره کومک وکړي په دې نیزه بازی او د بسکشي سراتي لوبو کې، په دغو کې باید له موږ سره همکاري وکړي.
دا تور توپان سشتن ظفر خان چې د بامیانو په سیالۍ کې یې خپلو ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې، خپله بریا د ټولو غزنیوالو لپاره بریا ګڼي، خو د المپیک کمیټې له چارواکو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. نوموړی وایي، موږ په کنډو کپرو میدانونو کې لوبې کوو، موږ ته د میدانونو د اسانو د خوړو او روزنې تر څنګ په نورو هیوادونو کې د سانګې وهنې او وس غلونې د سیالیو زمینه برابره سي.
موږ په زر متره فاصله کې اس سره راوز غلول، غټ غټ اسونه له ما سره جوړ کړی ولو. په زر متره کې موږ مسابقه سره وکړه، اول مقام موږ وګټ. خدای دې وکړي موږ نور ولایتو ته بوزي، بل وطن ته بوزي، موږ دغه لوبي وکړو، موږ ته تیارې ځو.
عبدل شکور هم په غزنی کې اس غلون کای دی. نوموړی وای 15 کال عمر لري، خو له 13 کال څخه سانګي وهي. دی وای په دغه 13 کال کې لا دې سره هیڅ مرسته نه ده سوې.
د غزنی په ولایت کې کوم لوبي چې موږ کړی دي، له موږ سره هیڅ امداد نه ده سوې او د موږ شپښتنم نه ده کړی.
دا غزنی ولسی وګړي هم له دغه سانګي وهونکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د اندړو ولسوالۍ حاجي شاه محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
والدی سره ډیر کوبکونه او ډیر خو انتظام ورته برابر سي. د لارې خواشي د بارو مملکتو په افغانستان کې میدانونه او د لیجیان ورته برابر سي.
په غزنی کې د اس غلونی او سنگ وهنې 22 رسمي او ډیری غیر رسمي ټیمونه فعالیت کوي چې وخت په وخت سیالۍ توزی. په دغه ځای کې د المپیک کمیټې چارواکي هم د دغه سیالۍ ګټل نیک ګام ګڼي او وایي په پام کې لري چې له اس پرو سره به هر اړخیزې مرستې وکړي. ذاکر حسین احمدی په دغه ځای کې د یادې کمیټې مرستیال دی.
یو شمیر سپینګیری او حاجی صاحبان نن هم راغلي وو، غوښتنه یې کوله چې مرسته راسره وکړي. موږ ډاډ ورکوو چې له هغو ټیمونو سره هر اړخیزه مرسته کول په پام کې لرو چې هغه په ملي سیالیو کې ګډون کوي.
د اس غلونی او سنگ تاریخي او دودیز لوبه د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ د غزنی په شیدګر سیمه کې یو تاریخي مخینه لري. تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لوبه له شاوخوا 2500 کالو څخه دلته رواج لري.
اوسم ورزو ستاسو پیغامونه ته
احمد اجازه د کابل نه ګوره. دا اوس مې د عالم غد ازادي راډیو کې دغه مجله برنامه واوریدل. مثال دغه وګوره، دا اوس هغه د عبدالله بختیانی په باره کې ویلي چې دوه ګوره، اول تعلیم په کور کې د مور او د پلار نه زده کړی. ګوره دا مور دومره مهمه ده چې دا تعلیم مکې د اولاد ګوره اخر نتیجه دی. سړی څه سر څومره رشته وکړه ګوره، که د انسان څه مثال د علومو اکاډمۍ غړی څه مثال، دا ټول ګوره دا د علم دا مور. خدای دې رضا لپاره، د خدای دې رضا لپاره، د خدای په لیاس دغه طالبان ته زه وایم چې دا خوند پرېږدي درس وایي. پوری تاس بالا ته څه جواب وایي؟
بعد له سلامه، دا کوم مجاهدین طالبان چې دا زموږ معروفیان ته مرستې ورکوي، دغه پر ځای د ورور دا زموږ د معروف روډ پوخ کې ډېره سترګې ده چې دا موږ بولدک ته درځو. تقریبا د 2 ورځو بار موټر لار ده، بېخي وطنونه دي. موږ نه ډاکټر لرو، نه شی لرو. طالبان ته دا روډ پوخ کې ډېره مهرباني به موږ یوه مرسته هم نه غواړو، یو شی نه غواړو، خالي روډ پوخ سي. ورور زما آبادي ګړ د روډ سره ده.
شینواری ما د نازیان ولسوالۍ څخه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. دلته ډېر شمېر مشکلات موږ لرو چې لږه تنده، بیکاري، بیروزګاري ده. او دلته تقریبا د 15 کلونو څخه راپه دې خوا وچکالي ده او هیڅ اوبه نشته دی. خلک د تندې څخه هم رهاتا، تر دې پورې چې داسې خلک شته دی چې د 15 کیلومتر څخه د لرې ځایونو څخه اوبه پر شار راوړي او مشکلات ډېر زیات دي. له حکومت څخه هم دا خواهش او هیله ده چې دلته موږ ته د غره څخه پایپونه را تیر کړه، اوبو بندونه راته جوړ کړه، همدارنګه څاګانې راته وباسي، ټویلونه راته جوړ کړه. خلک د بیروزګارۍ سره مخ دي، باید خلکو ته کارونه، موسسې راشي. دلته هیڅ داسې موسسی نه دی راغلی په تیرو حکومتونو کې هم او په دې کې هم. نو خلک دلته ډېر د بېروزګارۍ او مشکلاتو سره مخ دي، د لږې له امله حتی تر دې پورې چې د لږې له امله مرګ خطر سره مخ دي مري.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040221 24 201.
پاندوی می